ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویر او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه ده شاوخوا 15 خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو که د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 123 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقض قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ارکاشیف او حاکاله په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیز کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیزو سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دورې سره په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري هم ورکول شوې ده. د خیبر پختونخوا په لکه مروت او ډیر اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 ته لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوې دي. د گزارنه دا نوي پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزانه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پا پوزی هډه په نخه کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزی ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوزي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یوولس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یوه کور لګیدلي دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. راپورونو په لړ کې برابر سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انزیوه حل ته پرېښوستې د بیان ازادي کړې نو واخیسته نورې هم محدوده کړه، هم جونې ورته خاموشه کړه.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځو ولایتونو بزګران بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پرې لارې بندوي.
گوانڈین منگ سر ڈیر ناجائزہ کئی پدر وقت کی لاری باندھئی جنگونا شروع کئی دغا سلاد ڈیر پتاوان بانی تمامی گی سوکھ خرچے پہ نشی ڈکولے دیکانان تڈیر غٹ تاوان خساری رسائی
باندھ پاک پرونے کے نڑی والا موضوع ہم لرو نورا پور نہ ہم ترا سرو سے
دردیشی بی
د آزادی رادیو خبری ٹولگا
سمو د خبري ټولګي د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونه په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې دا هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړي دي. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حکله د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو درېو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په عامه ځوان کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندوي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پېښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لطلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوی ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزنې 15 پېښې مستند کړې دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یوولس پېښو یادونه هم شوې چې پکې 15 نوي نارینه، 15 لس ښځې او یو نجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلې دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو یوې فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدوده کړل، عام جون یې ورته خاموشه کړل. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال ماریا نوري بیا وایي د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو ترڅنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعض قوانینو کې حتی صدای زنان هم اورېدل میدانه.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې اورېدل پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادي سلبوي بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنۍ لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هیواد ټول وګړي اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښاغلی، په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لس پارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیگم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید وویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاصو سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
ما عمومي اسمبلۍ ته د بیړنیو او عملي اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماتیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو معنا لرونکی ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بینټ زیاته کړه موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړونه چې افغان ښځې کالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په هکله دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وقت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته یې واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویبپاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبې ویبپاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. هماسې چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو له مخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشنګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. دې ویبپاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ پر نیوکو دی. البته د ډیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویبپاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ، د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویبپاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته. حزب الله ډلوي په تلبیب کې یو پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځونکي الوتکې او سترې بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات بغې نه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوایي نن یې د بی پلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخین پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېرو جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله د ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریت ادعاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ایتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیلو وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ایتلاف په بیان کې ویلي په دې ایالت کې د بریدونو هدف څلور ځایونه وه. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبې اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 50 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات،
لابوزی دا وسلو دا سنبالخت او سیاسی کرونو لارخ هر چه چی ارتیاوی حتمن بیتر سرکوو پوست وقت که طول چارواکی دا خپلو دندو پتر سرکوولو که بخوتی خمنی پیدا سیال که اسرائیلو او امریکا تا گواخ کوی چه ایرانی چارواکی وای پر ایران دا اسرائیلو دا بریدونو زواب بورکوو دا سرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر شپږویشتمه په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې پنځه کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبرې اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پېژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې وړاند او راپورونو ته خراغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلورلو وخت راورسیږي پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا دې ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنو.
دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي محمد زمان دی چا چې په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره دوله جری بزمکه په اجاره نیولې ده، خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور ووزي. محمد زمان ازادي راډیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پریوزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایو چې دا رومیان وخت لري لارې بندې دي، سبب برباد چې موږ سو کو دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سو کو ستلم نشو، قرضار پریشان په دې ځای کې پراته سو، لارې کرای نشته چې موږ ځان غوږ کډ بیرته خپل وطن پورې ویسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جیری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په ښه بیه به وپلورل شي، هم به یې پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوا نه وزي، یو خوا لار نه لري. ګاونډیان موږ سره ډېر ناجایزه کوي په دغه وخت کې، لارې بندۍ، جنګونه شروع کوي، د حاصلات ډېر په تاوان باندې تمامېږي، هیڅوک خرچې پې نشي ډکولی، دکانانو ته ډېر غټ تاوانونه او خسارې رسوي. چې اخره کې حسابونه وکړو نو ټول په تاوان شي، کال هم خوشې لاړ شي. پروسه کال هم 15 لکه روپۍ په 12-13 جریبو کې ماته تاوان راوختی دی. همدغسې هر کال د لارې بندېدو په اساس باندې کېږي.
په افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان له لورې د لارو بندولو او له امله دوی ته د زیانونو اوښتلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورن کرخې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار، یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي، د نور حاصلات یوازې دانه انګور مړه رومی پیز دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دې وخت کې دغه ته واردېږي. موږ دغه خاص لرو او بل هم د پاکستان او د نورو ګاونډیو هیوادونو نه دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بندې نه کړي.
که څه هم چې د بزګرانو د اوسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونه ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي چې ورسره بڼوال بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلې او اوریدلې شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیون افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شو چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده چې له یوې خوا به د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبل خو به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمه د شرافت زموږ د همکار راپور ته وښی.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونی دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 238 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر 200 پورې یا 50 دسه یا کابلنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي بلکې لزور څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موري دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیر پرتی سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیر پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمه ته ولاړ سو اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو چې د میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان چې جلریز ده بیسو دي سیاول ده سیدوام ده او د ولسوالیس په دې مسجد کې ټولې پرتې دي د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د دې انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې حالت په نامحرمو منځخو کې پرتې دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولله تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیستم پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حالات سړه و او سور جمع را روان ده. بیا په زابل کې واړه ډیر سړه وي، خني ډیر وي، په زابل کې ورشتونه او اوریم ډیر کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځنی ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې جمع پر رسیدو ده نو په جمع کې عموما واړه ډیر سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غواړو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. دا څنګه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، زمي که بیا به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رډیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالانو او شنونکو نیول دا د بیان آزادی او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. موږ یې غندو، حق ویل که ګناه وي. ولس ته وړاندې کړي خپل دلیل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدمونه اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې زبونګه بل خبرونه د زهرو کاروانونی خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته هغه لیست یې سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبرنی ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 15 خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په وله راغلي، په وروستیو 3 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو له لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان 290 پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوې دي. او د حزب الله ډله وینان یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیمه پوځي هډه په نښه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي.
د زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته قاچاقیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخته کې یو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کال کې د یو غټ نوغ زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راکړي. الله پاک را باندې هغه کړه په تلول دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو اروپایی بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي. د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د څارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سو ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون معتادین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دی ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزي او لکوره د باندې د ژوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکو په دی ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب شوی چې په ښار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر از اینکه خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
د
ګازو شل کیلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 10000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدي وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افه به ورته ځوان وي بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیا بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کوو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلر دواله
نشو روی دی ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورکوي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوري په لنډو څپو 29, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوري په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی 38 کلن میوند په ایران کې موتاد شو او له 200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او هیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې رېږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کوه، هلته سیمانکاري دا پله سر کار ما ډېر کړو سر. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن میاشت 6000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو. بس همداسې موږ ته اول ښه خیال کې د پسه د سوچ په مختلف شو خلاصې هم ته نوتې شو لکه مرض غوندې شو. بیا دلته پوډر تم شروع کړه صاحب، شیشه هم شروع کړه. له اخره کې د شو وخت راغی 300 څلور سوه انتر 500 روپۍ پرې سر د معاملو د همدې دواجه د ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه. ودیشی بغلا امر دیشی تعالی نه شکر گزار الهی سم نه دا شواله مشروم له خارج کړه. این تراغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه ولادونه خارج نه کی تقریبا یو له کوشش دره وانه مزمه کا خارج کړه. درې بیس ویجه نه خارج نس په سال ویل دره نور مشکلاتونه خورنګ خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شو بش هغه په ځای پرې سر په سر دا یو شی زه دا کوم چې زه په خپل دغه سلور کاله کې دا یو غټ نوغ زما دي دغه اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وانه شو اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړی په دغه ولې دغه ډیر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول له منځه لاړ. یعنې په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل برنګ تر ده قتل وې زو یانه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پولیس په ذات خدای نه ده پاګي دې په سپلم کې ما ته په خوله را کوم چې زه دا وکړم دا مې نه مړلند کې چې شال کې وګورم او نور. یعنی په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنی مشورتو شوتو واخو ځای پرې دندې شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خو د معشوم هغه خوښتا نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول منه کو خو په کور کې خوشحالي خو په خیرسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشره لور مې 14 کلن ده بلې 12 کلن ده زوی مې 14 کلن ده بلې زوی مې 8 کلن ده هم بشه لور مې تا نه ده مکتب کې تعالی ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمالوي بس له خوی ما دور اول نمره وا په اول نمره کې کې سید دونه دوی ویده بیشتان کی پوڑی دور ما اول نمره شو چې کله را له کور کې جاله لی په جاله را خبره وکړه نو مور ما ته ویل ودی لی دا اته دا چې زړې ما چو دا مکتب نه چې څنګه ما ته دا خبره وشو والله په بالله قسم دا ته دا خبره ما وریده یو دلنه مې الله خبره او په درې مورز ما دوه خاطر کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لاولاده اچولې ده.
آیا په دې دلاس آیا په دې دلاس کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډ کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتانا تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانی نه تیریږي په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس په نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او هغه ډېر مضر ماده ده نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دا ته ظالم باد ده، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریالی لالا ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار اوبه کړي دي، ته دستا د پچکاري بمبه راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دا یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوړۍ رانیسي، یوه بمبه هم رانیسه.
یار بریالی لالا ته اوس د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کې؟
بخیلی نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زورهوره،
اوس خو شو نو ډاکټر هم شوي. والا
خانده ما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې هم په شلو ناروغیو اخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کومه، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نشي.
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زده یو کال کی چه کرا دی او او کرا لبل چانا پا مر آخلم و پوٹر زن تا پچکاری گوم تمی وینه چینج بلام نیواله
زنو چه زمان خبره نمانی دا دی پا مر آخلم
د فرید پلار یو خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مې راغی
خوشو چې بشیر راغې له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویا ستړی مسې
خیر وسی بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه ښه زویا فرید څنګه و
ښه وو
ډاکترانو څه ویل
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته یې کور ته بوځئ زتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو ښه زویا همدا اوس دې مور یوه خبره یاده کړه ښه شو چې راغلې
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسې ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دې واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده
بابا د پوډرو علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډز
هو ایډز
ایډز بیا څه بلا ده
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډز اخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډز اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډز به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
Oh, yeah.